مطالب و گزارش های تازه افغان سپ خیر اغلی
خیر در نصیب سستر ایم هستش شفاق سید السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د یو ساته پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په دې یو ساته خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د وسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته داخل سوي دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي، خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. او کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پولې وتړلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که څه هم دواړو خو ژمنه کړې وه چې داسې به کیږي، خو تر دې نیټې هیڅ بندي نه دی خوشی سوی. خلیلزاد زیاته کړې طالبانو ژمنه کړې چې خوشي کېدونکي زندانیان به په هوکړه کې شوي ژمنې مني او د جګړې ډګر ته به نه ستنېږي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 زندانیان له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد کړي او په بدل کې به یې طالبان زر بندیان پرېږدي. افغان ولسمشر که څه هم د یو فرمان له مخې ویلي و چې د کاپ په 24مه به د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیلېږي، خو وروسته د ملي امنیت شورا وویل طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې دوی ته یو لړ ضمانتونه ورکړي. طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندویو ادارو غوښتي چې د دغه وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته دارو درمل او د اړتیا وړ مواد ورسوي. د غړلې د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه ویل مې کې ویلي دوښمن دي چې د نړیوالو مرستندوی ادارو خوندې تګرا تک ته زمينه برابر کړي. بلورته افغان حکومت ورستر بلې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي ته اقدامات چټکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه وایرس د اختصویو او اختکیدونکو کسانو د درملنې لپاره په هرات، ننګرهار، بلخ او پکتیا ولایتونو کې د روغتونونو د جوړېدلو چارې پیل کړې دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه د کورونا 22 مثبتې پیښې رامنځته سوي. پرون د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد ته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې ښاغلي پینګ د غډاډ محمد اشرف غني ته په یو لیکلي پیغام کې ورکړی. پیغام کې د چین ولسمشر محمد اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به ژر تلپاتې سولې ته ورسیږي. د چین ولسمشر د پیغام کې محمد اشرف غني سره د ګډ کار د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کابل او پیکینګ همکاري به نوي پړاو ته ورسول سي. افغان حکومت هم چین د سوداګرۍ یو لوی ملګری بولي او په دې وروستیو کې یې د حیرتان بندر له لارې له دغه هیواد سره ځمکني سوداګریز راکړه ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال د چین له خصوصي سکتور سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2,500 ټنو جلغوزو د صادراتو هوکړه هم لاسلیک کړه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پوله وتړله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه دغه خبره په خپل یو ټویټ کې وکړه. د امریکا او کاناډا ترمنځ د تګ راتګ دغه بندیز لنډمهاله یاد سوی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو خبریالانو ته ویلي دي مسافرو ته نوره اجازه نسته چې د چکر او تفریح لپاره پر پوله واوړي. د کاناډا صدر اعظم هم وروسته تر هغې ځانګوښې ته کړ چې میرمن یې کورونا وایروس ونیوله. نوموړی په اوتاوا کې له خپله کوره د دفتر چارې مخته بیایي. د پاکستان پوځ وای د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې ووژل سول. د پاکستان د ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دې برید کې و مخالفان هم وژل سوي دي. خبر پاڼه کې راغلي برید د شمالي وزیرستان د تخیلو سیمه کې هغه مهال وسو عملیات کول. پاکستان که څه هم په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، خو لا هم له افغانستان سره پر پوله پرته دې سیمه کې هدفي وژنې او د بمونو چاودنې کیږي. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې د شهر شنبې په ورځ الکساندر درمانوف د 1 میلیون امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې یې د دغه ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه او وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی. د نوموړي دوه همکاران هم په 10 او 14 کاله زندان محکوم سول. ته خبرونه پای درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1280 نبی په کابل او یو شمیر نور لوی خارونو کې په 0.5 اف ام باندې خبرونه لري. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي. د دغې ډلې غړی فضل احمد مانوي
صحبت مستقیم نشتر و صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگریشان.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو څارنه دغه کمیسون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي.
بهرنۍ ورسپانو ته هم کتنه لرو کرا سره ملتیا وکړي ده او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع افغان چارواکي وایي تیر ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. د اوسپنې پټلۍ ادارې پرون وویل چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د دوی سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم هیواد ته د زرګونه ټنه غنمو او غوړیو د واردولو ډاډ ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
افغان حکومت هڅه کوي چې د کورونا ویروس له امله په بازارونو کې رامنځته شوی کړکیچ هوار او خلکو ته د قحطۍ د نه راپ اوسپنې پټلۍ ادارې وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو له لارې نږدې 250 واګونه خوراکي او نور اړین توکي دغه هیواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي همدا پرون چهارشنبه هم سلګونه واګونه سوداګریز توکي همدې بندرونو کې تخلیه کېدل. د اوسپنې پټلۍ ادارې په خبر پاڼې کې راغلي چې په واردو شوو خوراکي توکو کې اوړه، غنم، غوړي او یو شمیر نور اړین توکي شامل دي. دغه ادارې ډاډ ورکړی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د خوراکي توکو واردات په عادي حالت کې دي. له دې یوه ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ولس ته د بازارونو د ثبات او خوراکي توکو د واردېدو ډاډ ورکړ. ښاغلی غني وویل راتلونکو دوه اونیو کې به له هند نه 15,000 ټنه غنم او له شمالي بندرونو زر کانټینره غوړي مارکیټونو ته راشي. د افغان بازارونو د ثبات ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې تیرو 2 ورځو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نږدې 2 برابره شوې. له دې سره پولیسو، ښاروالۍ او اړوندو نورو ادارو د احتکار کوونکو په وړاندې اقدامات پیل کړل او د یو شمیر سرغړوونکو دوکانونه یې هم وتړل. کورنیو چارو وزارت وویل چې 150 احتکار کوونکي نیولي وو چې له تضمین اخیستو وروسته یې بیرته پریښي دي. په ظاهره د اقداماتو په بازارونو کې د بیو وضع بیرته کنټرول کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي په بازارونو کې د توکو بیه بیرته کمه شوې او د خوراکي موادو سوداګري په عادي حالت روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو سیاسي موضوع د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلوای لا هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې روانې دي. د دغه ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله د لوړي مراسمو را وروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو د زلمی خلیلزاد له لوري هڅې روانې دي تر څو یو بل سره تفاهم ته ورسوي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
د لوړې مراسمو را وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوي، خو د زلمی خلیلزاد له لورې د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوي تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وایي عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایلې لغوه شي.
عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب به یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نه شي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نه شي، هم عبدالله او هم پلاویان به یې قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل آزادی راډیو ته وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دې د افغانستان ملي ګټو په نظر نیولو سره حل شي.
دې کې به شخصي ګټې او ټیمي او ګروپي ګټې ډېری اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړ خواته په یوه حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بله مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف غواړي چې خپل موقفونه او خپل آینده پکې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو انتخاباتي سیالي عبدالله دا پایلې نه مني او وایي د پاکو رایو له مخې ټاکنې ګټلې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغان سولې اړوند موضوع د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو څخه څارنه د دغه کمیسیون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وړاندې د سولې لپاره سي څارنه درلوده، خو اوس غواړي دغه بهیر په جدي ډول وڅاري. د بشر د حقوقو نړیوال سازمان هم له طالبانو سره د سولې پر سر مذاکره کوونکي پلاوي کې وای هغه کسان شامل سي چې د بشر د حقوقو اصول ته ژمن وي. بیا هم نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي له بشري حقوقو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کمیسیون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسیون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسیون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسیون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوی و د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې نه دی پیل شوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي سوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هم مهاله ترکیب یې هم اعلان شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقوقو اصول ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤله پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقوقو اصول نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقوقو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقوقو پوهوي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې لږکیلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم نړیواله موضوع. امریکا په یو شمیر هغو کسانو او شرکتونو بندیز ولګاوه چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره یې کاروبار کاوه. واشنگتن وای د دوی د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران رژیم د ترهګرو له تمویل او یو شمیر نورو مخربو اقداماتو څخه محروم کړي. دا بندیزونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له برید وروسته لګول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله الودین وړاندې کوي.
امریکا په نهو شرکتونو او دریو کسانو د دې لپاره بندیز ولګاوه چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره د کاروبار شک پرې کیده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل په دغه ډله کې درې چینایي، دوه افریقایي، یو ایرانی او درې هغه شرکتونه شامل دي چې هانګ کانګ کې مرکزونه لري. دغه وزارت ویلي اټکل دا دی چې دغه شرکتونو د ایران د پیترو کیمیاوي محصولاتو خرڅلاو او بازار موندنې ته د پام وړ پیسې لیږدولې دي. د دغه شرکتونو له ډلې د یوه هغه درې مدیرانو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د دغه مدیرانو نمونه محمد حسن تلوهی، حسین توکلی او رضا عبادزاده ښودل شوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي دغه شرکتونو او کسانو په هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د ایران د تاوتریخوالی ډک چلن ته یې لار هواروله. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بنسټونو او کسانو د ایران رژیم ته عواید ورکول او د ده په ټکو داسې امکان شته چې ایران له دې عوایدو د ترهګرۍ د تمویل لپاره کار اخیسته. ښاغلی پامپیو ویلي ممکن له دې عوایدو په عراق کې پر امریکایي اډه وروستي راکټي برید کې هم کار اخیستل شوی وي. د ویلي دغه بندیزونه به د ایران رژیم د پتروکیمیاوي محصولاتو له ګټې بې برخې او د دغه حکومت سیاسي او اقتصادي انزوا به ډیره کړي. د بغداد په شمال کې پر تاجی اډا چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه پکې میشت دي د تیرې شنبې په ورځ راکټي برید وشو. د برید کې درې امریکایي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. برید کې دوه عراقي سرتیري هم ټپیان شوي دي. پر تاجی اډا له دې څو ورځې وړاندې بل برید هم شوی و چې پایله کې دوه امریکایي او یو برتانوي سرتیری وژل شوی و. د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو باندې د دې بریدونو پړه اچول شوې ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نړیوالو مطبوعاتو ته اسمت سروان کتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ اړیکې څېړلې دي. خبرونه د داعش، القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې د داعش نظریه جوړونکي یا ایديالوګ ابو مصال زرقاوي په افغانستان کې سابقه لري. د افغانستان په جنوب کې کمپ درلود او په 2004 میلادي کال کې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره وفاداری اعلان کړې وه. ایرو ایشیا ریویو وی لدې ټولو سره سره د دوهې د تیرې میاشتې له موافقې داسې ښکاري چې امریکا غواړي پر هغو شیانو معامله وکړي چې تر دې پخوا ورته د مذاکرې وړ نه وو. د خپرونې له لیکنې سره سم د فبروري له 9 د دوهې د موافقې له لاسلیکه څو ورځې وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی وویل چې له موافقې ورهاخوا به امریکا په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له طالبانو سره ډېر محدود مرسته وکړي. خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عملیاتي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیر کال څرګندونو ته اشاره کړي چې طالبان د داعش پر ضد بریدونو په خاطر ستایلي وو او دا چاره د دواړو خواوو ګډه غوښتنه بللې وه. خو ایرو ایشیا ریویو وایي چې په افغانستان کې داعش له طالبانو بیل شوي کسان دي. خبرونه په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د مؤسس ملا عبدالرؤف یادونه کوي چې اصلا د طالبانو غړی و چې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو له تحریک را جلا شو او له یو شمیر پاکستاني او افغان طالبانو سره د داعش د خراسان څنګه جوړ کړه. ایرو ایشیا ریویو په کابل او نورو ښارونو کې د داعش د خونړیو حملو دلیل هم دا بولي چې دا کومه نوې ډله نه وه چې حملې ورته سخت وي. د ایرو ایشیا ریویو نشریه په خپرونه کې د بن لادن نوم یاد شوی و. د دی درایف کام آنلاین خپرونه په دې لیکنه کې چې اوس یې جزئیاتو ته اشاره کوو هم د بن لادن د وژل کېدو د ورځې یادونه شوې ده. په دې لیکنه کې د هغه ام ایچ وڅلویش هلیکوپتر د یو کمانډو په قول چې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستی و ویل شوي چې کله دوی پر بن لادن له عملیاتو وروسته د افغانستان په لور حرکت پیل کړ د پاکستان اف 14 جنگي الوتکو درې ځلې د دوی پر هلیکوپتر د برید هڅه وکړه. دی وای چې د پاکستانی الوتکو برید ته مخکې تر مخکې چمتووالی نیولی و ځکه یې د هغوی حملې ناکام کړې. اسامه بن لادن د 2014 میلادي کال په می میاشت کې په ایبټ آباد ښار کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ په یو کور کې ووژل شو. د امریکا د پوځ دغه صاحب منصب چې داګلاس انګلن نومیږي او اوس تقاعد شوی دی دا هم ویلي چې د اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې د پخپله په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د نیولو په دوو هڅو کې برخه لرلې ده. خو بالاخره د ترامپ حکومت د سلیمانی د وشلو پریکړه وکړه. میاشت کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په بی پیلوټ الوتکه وویشت. انګلند دا معلومات د ملټری ټایمز رسپانې خبریال او نورو ژورنالیستانو سره شریک کړي دي.
کورونا وایروس لا هم په خپرېدو دی او دا وایروس چې لومړی ځل په چین کې خپور شو اوس په نورو هیوادونو په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې زیات خپریږي. د کورونا د وایروس له کبله د نړۍ اقتصاد زیات زیان کړی، خو دولتونه هڅه کوي چې په بیلابیلو طریقو هم د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي تاوانونو د کمیدو مخه ونیسي. عصمت سروان د موضوع تعقیب کړي، جزئیات یې راسره شریکوي.
په کورونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 2 لک ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروس د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کورونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پیښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په دیرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندي سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړې دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کورونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کورونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بیساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایی شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړي دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کورونا وایروس له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم ویلي چې د کورونا وایروس له کبله د اوښتي مالي تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلي چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې ترامپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دي. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلي دي چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
اوس هم یو اقتصادي او کورنۍ موضوع. په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له امله 25 صنعتي فابریکې اس خود سوي دي. نور حل په پکتیا کې زموږ خبريال احسان آرین راکوي.
په پکتیا کې د صنایعو او معدن خونې مسولین وایي په دې ولایت کې 25 صنعتي فابریکې د ځای امنیت، د لوړې کرایې، برېښنا او ګڼو نورو ستونزو له امله سقوط شوې. د دې خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکو د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا پانګونه شوې و چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې و. خو د ولایت ادارې له لوري د اسانتیاو د نه برابرولو له امله له فعالیت ولوېدې. نوموړی وایي
تقریبا اتیا شاوخوا فابریکې درلودې، 15 فابریکې په بیلابیل لاملونو سقوط شول او یو 6 فابریکې شاوخوا فعال دي. یو 10 داسې فابریکې دي چې د تهدید لاندې دی چې ممکن په نږدې وختونو کې که ستونزې هوارې نشي سقوط شي.
ښاغلی جلالزی وایي له تیرو 14 کلونو راهیسې ورسره د صنعتي خرګوټي د کار د پیلېدو ژمنې کېږي، خو تر اوسه دوی ته نه دی توضیح شوی. حاجی فضل رحمان هغه پنګوال دی چې د همدې ستونزو له امله د مزایکو او بلوک فابریکا سقوط شوه. دی وایي په دې کار کې 15 میلیونه افغانۍ تاوان شوی.
موږ ځکه مجبور شو دا موادر او تاوان هم کوو، دمر تاوان موږ له وسه نه کېده. هغه ماشینونه چې موږ د ایران راوړې دي هلته پرتی دي، اوس موږ ته خساره 45 لک روپۍ افغانۍ هم رسېدلې دي.
یوازې دوی نه بلکې د فعالو فابریکو خاوندان هم له اوسنی وضعیت اندېښمن دي. دوی وایي که د صنعتي خرګوټي امنیت، دایمي برېښنا او د خامو موادو غم یې ونه خوړل شي، شاید ګڼې نورې فابریکې هم خپل فعالیت ودروي. د برېښنایي کیبلو د فابریکې مالک انجینر زهید دولتزی:
د خامو مواد دلته نه تولیدېږي، دا له بهره راځي او په هر دغه صنعتي فارک موږ ته راکړل شوی دا خبره ده چې فعال نه ده. نو خدا نخواسته په دې ډارېږو چې دغه دې موږ که دا ستونزې حل نه شي راتلونکي کې شاید کاروبار هم ودرېږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوځي وایي د صنعتي پارک د چاردیوالي چارې پیل شوي او د سرکونو د جوړېدو لپاره سروې روانه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فراتلون کو دو میاستو کې عمل د زمکې توزیع عمل نو تشرو کو چنو دی یاته کار عمل روان د دې ته باید زمکې توزیع کو نو ټول پروسې ته تیسوی دي ځکه تر څو چې د فابریکې جوړوي تر کوم وخت کې غسرکونه او د برق کارم خلاصي ځغه بم زمان رواني
د پکتیا د صنعتي خرګوټي جوړیدل او پکې صنعتکارانو ته د زمکې د وش اجمنه ل تیرو دیار لس کلونو رئیس ورکول کیږي خو لا هم د دوی په واکه نه د ورکل شوی د پکتیا ولی وای نګدې شپږ سو کسانو په د خرګوټي کې د زمکه د ترلاسه کولو فرمی خسته چې په وینا چاره به له مرکز تعقیب شي او د فابریکو جوړولو لپاره به په وړ کسانو د ضرورت وړ زمکه وشي احسانریان ازادي رادیو پکتیا
دا محل په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې سوی اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل شي د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او د غهیوات د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندوی ادارو غوښتي چې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د دارو درملو د اړتیا وړ مواد ورسوي د کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکني پولې وتړلې او د پاکستان پوځوایي د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې وژل سوي اوس هم واره رسیدلې ده دو اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې چې پر لپسې توګه خبريږي
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونی د نړیوالې جنايي محکمې دا ورستي پریکړې پاړه خبرې کوو چې ویلې دي په افغانستان کې بالا 2003 کال وروسته جنگي جنايات وڅېړي نړیواله جنايي محکمه چې د هاګ محکمې په نوم هم مشهوره ده مرکزی په هالند کې ده دا محکمه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري په نړۍ کې د مهمو مسایلو پاړه څېړنې او پریکړې کوي د نړیواله جنايي محکمې یا آی سی سی د څارنوالۍ څنګه ویلې د نړیواله نئی محکمې د سناف خونی قاضیانو د رایو په اتفاق مکته اجازه راکړه چې د 2003 کال د می میاشتې لومړۍ نیټه رئیس د افغانستان په خاوره کې د داشو جرمونو پاړه چې د وسلوالي جګړې سره تړاو لري پلاتنې پیل کړو د نړیوالې جنايي محکمې څارنواله فاتو بنسوډا وايي په افغانستان او نړۍ کې د عدالت لپاره د یو مهمه پریکړه وچ وشوه بنسوډا که څه هم د افغانستان له حکومت او په افغانستان کې د جګړې لا نور خکلو اړخونو غوښتي چې له دوی سره همکاري وکړي خو دا به څومره ممکنه وي چې نړیوال ل جنایي محکمې ته داسې محل چې امریکایي له څېړنو سره مخالفت کوي د دې زمينه برابر شي چې دا محکمه دی په افغانستان کې جنگي جنایت وڅېړي د نړیوالې جنايي محکمې پریکړه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري او دا هیواد به کوم لور ته بوزي د همدې موضوع په اړه د خبرونې لاملمنو سره غږیږو میلمانه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر ښاغلی لالګل لال او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځنګړو څېړنو مشر او د نړیوالو بشرپالو قوانینو کارپو ښاغلی محمد عالم عزیزی دی عزیز سه پایل بیل تاسو څخه وکړو نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی ویلې دي چې دوی په افغانستان کې له 2003 کال را پدې خو جنگي جنایت سیډي ستاسو په نظر د دې کار څومره امکان شته چې په اوس وخت کې وشي
نړیواله جزایی محکمه یا آی سی سی په 1998 کال کې جوړه شو او د روم په کانفرنس کې د دغه محکمې اساسنامه په دیارلسو پسلونو یو سل اته ویشتو مادو کې د نړۍ د یو سل شلو هیوادونو لخوا تصویب شوه او په 2002 کال کې دغه محکمې عملا په کار پیل وکړ او افغانستان هم په 2003 کال کې دغه محکمې وضعیت ترلاسه کړ نو په دې اساس افغانستان د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی غړی هیواد دی او هر ډول جنگی جرمونه بشریت ضد جرمونه نسل کشی جرمونه چې د دغه محکمې د غړو هیوادونو په قلمرو کې ترسره کیږي دغه محکمه هغه صورت کې چې دولتونه ونه غواړي او یا دولتونه ونه شي کولای چې هغې ته رسیدګي وکړي دغه محکمه لاس په کار کیږي او د دې صلاحیت لري چې دغه ډول جرمونو ته رسیدگی وکړي د هغوی عاملین تشخیص او هغوی ته جزا ورکړي.
لال صاحب، سره له دې چې امریکا د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او له کار سره مخالفت هم کوي، آیا دا به امکان ولري چې د امریکا په موجودیت کې آی سی سی په افغانستان کې د ښکېلو غړو جنګي جنایت وڅېړي؟
اول خو زه باید دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د خاتمې لپاره، د زورواکۍ د خاتمې لپاره، د لاقانونیت د خاتمې لپاره او د قانون نه د تېښتې د خاتمې لپاره او د زورواکۍ د ختمولو لپاره دا اړینه وه چې دغه محکمې باید په هماغه 2003 کال کې دغه قدم پورته کړی وی او پریکړه یې کړې وی، خپل سرنوالۍ ته اجازه ورکړې وی چې عملاً په افغانستان کې دغه څېړنې او تحقیقات شروع کړي او عملین د عمل په جزا باندې رسولي وي. په دې کې